خو بس دیته ایثار یو چه شرشم تر هسکا پورتشی ستړی نائل شوی ببرچنی برتا کورتشی تا اولس د پوهې پچپاند انقلاب پورته کړو. دا اولس د پوهې پچپاند انقلاب پورته کړو. هر قلم تر ګوتو شي او هر ګولۍ اورته شي. هر قلم تر ګوتو شي او هر ګولۍ اورته شي.
په ایتالیا کې تیر کال ولسنیم لکه نوی موټران وپلورل شول، خو د پلورل شویو بایسکلونو شمیر تر دې 2000 زیات وو، او دا له ډیرو کلونو وروسته ډومبای ځل وو چې خلکو د موټرو په نسبت بایسکل ډیر واخیستل. په دې اړه یو ریپورت وشمه رشیدی لولي.
په تیر میلادي کال کې د ایتالیا خلکو وروسته له لسګونو کلونو په لومړي ځل د موټرو په نسبت ډیر بایسکل واخیستل. د لا ریپوبلیکا ورځپاڼې له ریپورت سره سم په 2018 میلادي کال کې په ایتالیا کې ولسنیم لکه نوي بایسکلونه وپلورل شول، چې په همدې موده کې تر پلورل شویو نوي موټرو یې شمیر 2000 زیات دی. د ماهرانو په نظر د نوي موټرو په خرڅېدو کې ځکه کمی راغلی دی چې په نړۍ کې لا اقتصادي بحران دی او خلک څه ناڅه بېوسه شوي دي. بله دا چې د تیلو بیې ختلي او د موټرو مصارف زیات شوي دي. له بلې خوا د بایسکل چلولو شوق یو ځل بیا په ایټالیا کې زیات شوی دی، او دې شي هم یو شمیر خلک هڅولي چې د موټر په ځای بایسکل واخلي. احصایې ښیي چې په ایټالیا کې د نویو موټرو د خرڅلاو اندازه د 40 کاله پخوا اندازې ته ټیټه شوې ده. د یادولو ده چې په ایټالیا کې د بایسکل چلولو شوق له پخوا راهیسې زیات و، خو له دې سره سره لوی ښارونه له موټرو او موټرسایکلونو ډک دي او بایسکل چلوونکي پکې کم دي. د ایټالیا حکومت هڅه کوي چې خلک بایسکل چلولو ته وهڅوي، ځکه بایسکل چلول یو ورزش دی او صحت ته ګټه لري. دغه راز د تیلو مصرف یې نشته او چاپیریال نه ناولی کوي. بایسکل په 19 میلادي پیړۍ کې اختراع شو. نن سبا په دنیا کې شاوخوا 100 میلیونه بایسکلونه شته، یعنی د دنیا په هر وو کسانو کې یو کس د بایسکل څښتن دی.
وحیده آریانزی د 10 کال دی چې په هالند کې اوسي. هورې شوونځی او پوهنتون لوستی دی، خو په هالنډي کې نه بلکې په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې شاعري کوي. فریدې سیفی له وحیدې آریانزی سره د دې د ادبي فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. تر مرکه د مخه د وحیدې یو غزل د فریدې په اواز کې اوري، ځکه چې دا په خپل د وحیدې غشتنه و.
چې د حیا په نوم یې مونږ ته لوپټې راوړې، نصیب مولې چې ته تړلې زولنې راوړې. ته به په راز د مینې خدای زده چې پوهېږي کنه، زمنګ سترګو ته د عمر شوګیری راوړي. تبه په کوم زړه ورته وګوري جانان، چنن من د شهیدو ارمانونو جنازه راوړي. چې په مزار د ارمانونو مو دیوی کړو بلې، نن مو تڼا کې یبلې پخې تر هدیرې راوړي. منډې وهو څله پڅرک بیا د رڼا پسې اوس، منډې وهو څله پڅرک بیا د رڼا پسې اوس، چې له ازله مو قسمت تورې تیارې راوړې. پتنګ د سترګو به جانانه رانه څنګه ساتي، چې مو د سترګو پانو سنو کې لمبې راوړې. ورځه ترې واخله رخصتونه له ساقي نه، چنن مونږ په سترګو کې د مینې پیمانې راوړې. کاته به څنګه وحیدې کړو د جانان په لوري، تر پلو لاندې چې مو سترګې پښتنې راوړې. تر پلو لاندې چې مو سترګې پښتنې راوړې.
Thank you.
وای د جان ازادي رادیو ته خراغلې. اول راته دا وای چې شعر د څنګه شروع کړو، چې شلی کې څه دی چاپ کړی.
اول بس تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او هم د سید ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم. شعر او شاعري ته تقریبا ما لاس کړه په دقیق ډول باندې شروع کړی ده، او دا کله چې زه مهاجر شوم د دوم ځل لپاره. اول خدای وچ مهاجر شول پېښور ته د افغانستان نه، او بیا کله چې د پېښور نه د اروپا په خوا باندې هغه شو مهاجر شول، نو دا وخت و چې د خپل خلکو لري وای دا سبب شو چې زه ډېره مطالعه وکړم، ځکه زما سره خپل خلک نشته و، خپل خلک نه لري و ما. نو ګومان کوم چې دا د خپل وطن نه د خپل خلک لري والی زه ډېره هغه ته واڅولم.
نو ته چې کله هالند راغلی کنه، نو تقریبا د لاسکالا دی چې تبې ته په هالند کې اوسې،
تقریبا لاسکالا کې و.
نو ته به خبره ده چې په دغه سیزوان عمر کې چې یو سوک راځي الویدیستان، او بیا د همغه ملک ژبه مزده کوي، نو ستا به هالندي خمخه خز دی.
ولخ که خو نشم وایم، مطلب یان زکری مې ده کله مې مانو سایده پونتو مې مانو وستلو.
نو طبیعي خبره ده چې اوسو کالج وی پانتون وی، نو په اکاډمي کې سویه باندې پیوجه به پوهیږي، نو خمه خابه تا لک تر لګه لګ لګ د هالند ادبیاتو په اړه باندې مسلستی یا شیرونه باندې د هالند شاعرانو لستی کنه.
نه ولا زه ډیره مطالعه کوم تقریبا ټول په پښتو کې ده، او څنګه چې په خپل په دریک ژبه کې هم ده. پالاندی که دیر خبرونه لوانه ما کلا مقالی که لوانه ما کتابونه که لوانه خوشی بینه دیب که لوستلی نمی بکلی کلی دیم.
خواه، نو پا هالند که سنگه دیوست مثلا پا افغانستان که پا دیورستویو که مخصوصا دا غد خزو ادبی غندی دی، مثلا میرمن ادبی بهیر دی، یا مثلا اخوادی خوا خزی پا ادبی غندو که برخه اخلی یا کوشش کهی چی مثلا دو دوی کتابونه چاپ شی، یا یعنی دوی پا دی برخه که دیری حتی کهی. پا هالند که پا زنگری توگه دسی دا افغانانو که مطوله نشته، مثلا پا جرمنی که وز دا افغانان کل کل را طولیگی کینی، پا هالند که سنگه دی افغانان ادبی غندی کهی؟
پا هالند که کل کل کهیگی، خود سمرا چی پا جرمنی کهیگی دومرا پا هالند کنه کهیگی، او خصوصا خزه کوم خاص مسی غونډ نه لري، دا سه معنی دی اوردلی او نکلا زخپل تلې ما، نو زما په خیال چې دا سه کوم ډیر خاص غونډ کزو لپاره نشته دي.
ها، نو راځم د خپل شیرونو باندې راته خبري وکړه. د خپل شیر کوم برخه یا کوم نمونه چې شته در سره چرته وې؟ او
والله شیرونه خو مې لیکلي دي، خو کله چې دوه پخه شیرونه هم نه وي، هم سه ما خپل تند اور باندې ماته کړی ده. فلال هله شانس ما سره نشته دي. زبا یو څه فکر وکړم کومه ته کومه ټوله پیاد شي، زبا تاسو هغه لګروسته هغه کوم وایم، او نو تاسو ماته به خپل غږ باندې خپل به تاسو ماته
حتمن به زستا شیرونه خامخا ویم. خو زویم چې دغه لکتر لګه دغه د استاد شیر خپل یو نمونه چې لګه واورو، چې ته خپل یعنی فکر کوي او څنګه شیر دی لیکلې دی، یو 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 لنډه برخه هم کراته وې او ریدون کتابه جالبه چې واوري چې وحیدا اریانځي
د سلیک را پیاد شو. د سلیک یو دوه ټکي را پیاد شو دی چې په کومه ویلي چې نصیب مو د کفن شي لوپټې کرانځي، جذبې د پاکې مینې پښتنې کرانځي، بهتر به وي چې غوت شي د رقیب په پڅتوره دا سر کې پاتې کیږي او شاملې کرانه زی.
ډیر خسته شعر دی، ډیر زیات. کوم چاپ شوی اثر لري؟
یو چاپ شوی ټولګلارما چې تقریبا شپږ کاله مخکې یو ځل چاپ شول، او بیا تقریبا درې کاله وروسته بیا چاپ شول.
په هغه کې څومره شعرونه دیسته؟
کومان کوم چې داسې
څو مخه به وینده کتاب؟
اتیا نوی
مخه کتاب دی. ها، او دا تا په خپل لګخ باندې چاپ کړی دی؟
زما خوان چې خپل مات په لري، نو ماته لګښت به زه ما وړیا دي.
ها ها، سنوم باندې دا غمت به
الاسهر په نام باندې.
ها، الاسهر مت به دا غي مسول دي. خدا خو خه خبره ده، نو تیار مت به در سره شته.
او مت به سره شته.
نو بیا د چاپ دوه پر د نور څه فکر کړی دی چې دغه مفت مت به کې چاپ کې چرته؟
والا فکر مې ډیر زیات دی چې څنګه کولای شم چې ځین نور شان راوښ بړم، یا ځین نور کتابونه مخه کړم. خدا دې اروپا ژوند تاسو معلوم دی چې ډیر زیات مصروف ژوند دی، نو غواړم چې د خپل کتاب بیا یوځل بیا چاپ کړم، ځکه چې خلکو غوښتنه کړې چې دا دریم ځل بیا یوځل چاپ شي. او کو کولای شم چې همداسې یو د داستان نو ټولګه کوم چاپ کړم.
مینه داستان هم لیکي؟
داستان مې یو داستان هم لیکلی دی. خو ته اوس پورې نه زیات نه شوی چې دغه ټولګه غشي جوړ شي.
ښه، نو دا خبره ده چې ازادي راډیو د داستانونو یو برخم لري، نو بیا کولی شو چې ستاکم داستان په دې برخه کې راوخلو. او د ازادي راډیو په ادبي مجله کې ډیر زره د بهرنیو هیوادونو د لیکوالو داستانونه ژباړل کیږي او غلستل کیږي او خلک ډیر زیات خوښوي. نو دا به ښیي چې د یوې ښځې لیکوالې داستانه مو لري، ان شاء الله چې دا کار به وکړو او ستا داستانونه به راواخلو. او ډیره زیاته مننه، کور دې ودان، یو شعر به دې زول ولم او تا نه به یو ځلې بیا مننه وکم.
ستاسو هم ډیره زیاته مننه.
بس تختم لژوندونه خپل صادر ته پریدم، نور څغواړې لمانه، نور څغواړې لمانه، دا دنیا در ته پریدم. ستومانه شوم، حیرانه شوم د ژوند په حوادثو، پرون ورځ نن ماښام سهار سبا در ته پریږدم. رقیبه مخ دې تور شه، ورزه درومه خوشحالیږه، د زړه تخت نړېدلی شهنشاه در ته پریږدم. ظلمونو له عمرونو یم دومره ژړولی چې هر څه نن په خوخه په رضا در ته پریږدم. قاصده قاصده راشه ورشه، ورته ووایه رقیب ته چې ته پرې خوشحالیږي، زه آشنا در ته پریږدم.
په دنیا کې هر کال په میلیونونو کسان د سرطان له ناروغۍ مري. د دې ناروغۍ ځینې ډولونه لا علاج ګڼل کیږي، خو که وګړي د ژوند په طرز او د خوړو په ډول کې یو څه تغییر راولي، په سرطان باندې د مبتلا کېدو امکان کمیږي. په دې باره کې د یو ریپورت خلاصه وشمه رشیدی را اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان له ریپورت سره سم، په 2008 میلادي کال کې د 13% مرګونو علت د سرطان ناروغي و. د ناروغۍ په نوموړي کال کې په ټوله دنیا کې 6.1 لک کسان د ژوند له نعمته بې برخې کړل. په خلیج ټایمز ورځپاڼه کې یو تازه خپور شوی ریپورت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکلونو سره سم، که خلک د ژوند په طرز او خوړو کې یو څه تغییر راولي، نو په سرطان ناروغي باندې د مبتلا کېدو خطر تر ډېره حده کمېدلی شي. د ماهرانو په نظر هغه کسان چې غوښه نه خوري او ویجیټیریان دي، په سرطان باندې د اخته کېدو امکان 50% کم دی. ماهران وایي چې د کب او چرګ غوښه نه، بلکې د پسه او غوی غوښه ده چې په سرطان باندې د مبتلا کېدو امکان زیاتوي. ماهران دا هم وایي چې د غوښې د پخېدو طریقه هم ډیره مهمه ده. که غوښه ورو ورو پخه شي خطر یې کم دی، خو که په ډیر لوړ حرارت په کم وخت کې پخه شي بیا روغتیا ته تاوان پېښولی شي. د سرطان د خطر د کمیدو لپاره دا توصیه هم شوې ده چې بهتره ده له وریتو شوي خوړو لکه وریتې غوښې او دغه راز پاکټي خوړو لکه په دوکانونو کې له خرڅېدونکو چپسو سره احتیاط وشي. د ماهرانو په نظر د همبرګر او ساسج پروسس شوي خوراکونه هم که کم وخوړل شي د ګټې کار دی، او د هغو کم خوراک مو له سرطان سره په مقابله کې پکارېدای شي. د سرطان په ناروغۍ باندې د مبتلا کېدو د امکان د کمیدو لپاره په خوړو سربیره چې یادونه یې وشوه، په کار ده له چاغوالي سره مقابله وشي، له سګریټو یو مخلاص واخیستل شي او جسمي فعالیت ته توجه وشي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دور محمد کاسای د پښتو ژبې سپین ږیری لیکوال او شاعر دی چې ګڼ شمېر ډرامې او لنډې کیسې یې هم لیکلي، او تر اوسه یې د لنډو کیسو درې ټولګي، د کاسي قبیلې په اړه یو تاریخ او د شعرونو ټولګه چاپ دي. دور محمد کاسای د پاکستان په دولتي تلویزیون کې په پېښور او کوټه کې د رئیس په توګه هم پاته شوی، اوس تقاعد دی او په خپلو لیکنو بوخت دی. په کوټه کې سمو شمکار برکوال میخیل د شاغلی کاسی یو آزاد نظم ثبت کړی او له شاغلی کاسی سره د دغه نظم په باره کې خبرې کړې دي. اول له شاغلی کاسی څخه نظم واوري.
دا یو آزاد نظم دی، د دې عنوان دی ستړی سفر. ستړی ستومانا اوږد سفر نه چې زه کور ته راسم، هغه منظر هغه زپلی چیرې زما د کلی کنډولې کورونه مات ورونه بس له ازله څه قایم ولاړ دي، زما د ناموس په خاطر رنګیږي نه ګوره دایم ولاړ دي، دا سپینې ژیرې تور سرونه او ماشوم مخونه، د سپینې ژیرې تور سرونه او ماشوم مخونه، خزان زپلی ژړی پانی وای، زمش په کلی مایوسی لا دی خپل راج ساتلې، نوی خبری د قبرونو په کتبو لیکلی، حجرې مو ټوله له مارانو ډکی، ژبی ګونګی شوې څه ویلی نسو، نوی خبری په خزو لیکلی، زمش په کلی مایوسی لا دی خپل راج ساتلې، زمش خوبونه ارمانونه خزان چرته یو زر رڼا نشکاری، نوی خبری په کتبو لیکلی.
کسب قدر ته وس چې د دې آزاد شیر د لیکلو فکر څنګه سره پیدا سو؟
دا یو قدرتی خبره ده چې هر انسان له کوره له کلي له شاره له وطن لري وي او د ډیر وخت بعد وطن ته راسي، نو چې راځي نو د خواهش دا وي چې یاره یو ترقی بسوي کارونه به سم سوي وي، او چې راسي له بده مرغه هغه هر څه تر لمخه لام زیات وران سوي وي جوړ سوي نه وي. دا زموږ د معاشرې د ټولنې د ولس دا مسله ده چې بس تراله له ډیره وخت بعد به یې څه حال احوال څه خبره څه کیسه، یا هغه فلانی چې دی دا تر چا وویشتې مړ دی، فلانی دا تر اکسیډنټ کوي، فلانی دا تر مړ سو، بس ورسه دیرېله او کتبې ګوره مړی صاحبه. دا یو کیفیت په ما بار بار تیر سوی دی، ولې چې زه به اکثر په سفر وم جراب لم بیا به دا کیفیت.
اوس د ازادي راډیوي مچلې د حکایتونو پاڼه را اړوو. په دې پاڼه کې فریدا سیفی درې نوي حکایتونه راته لري.
مغرور څنګه په خپل ټول قوت ځان ته ټکان ورکړ، غنی پانی لزانه وڅندلې، نور پانی توی شوی، خو یوې ځان په څنګه پوری کلک کړ، توی نه شو. دغه وخت باغوان له لور او ترخه سره راخکار شو، چې هر چرته به وچه بې پانو څنګه ولیده غوڅه به کړ. مغرور څنګه تر ورسید، لورې پسې راجک کړ، خو چې پانی ور پوری ولیده لاسې بیرته ښکته کړ، څنګه یې پریښوده. د باغوان له تیریدو وروسته پانی څنګه ته وویل، لوی که لوی دی د وړو له برکته لوی دی، هغه لویان چې واړه له ځانه شړي خامخا ختمیږي، که زه در سره نه وی اوس به د باغوان په بوجۍ کې پرته وی او ماښام به په تناره کې سوځېدلې. په مغرورې څانګې د پاڼې خبرې بدې ولګېدې، په غوسه شوه، ځان ته یې څو سخت ټکانونه ورکړل او ایکې یوه پاتې پاڼه یې هم له ځانه لرې کړه. باغوان چې د وچو څانګو له ډکې بوجۍ سره د باغ له بره سره راستنېده، مغرورې څانګې ته یو ځل بیا ودرېد. هیڅ پاڼه یې ورپورې ونه لیده، لورې یې پسې راجګ کړ. شېبه نیمه پس مغروره څنګه په خاورو کې پراته وه. ورځ کمالونه او کمزوری سره یوځای شول او د تفریح کولو فیصله وکړه. خو څنګه تفریح؟ زکاوت ویل راځي پټ پټانی وکړو، نور ومنله. لیونتوب سم دستی چغه کړ چې تاسو به پټیږئ زبه مو پیدا کوم. سرنګی چې هیڅ نه غوښتل چې په لیونتوب پسې وګرځینو د لیونتوب غوښتنه ومنله. لیونتوب دی ویونه ډټ ته ودرېد، سترګې پټې کړې او پښمیرلو یې شروع کړه. یاو دوا درې، مطلب دا چې نور باید تر سلو پورې ځانونه پټ کړي. هر چا د ځان پټولو هڅه وکړه. خکلا د سپوږمۍ شپول ته ځان ورساو. خیانت په یو لوی ډیران کې پټ شو. نجابت وریځ ته وخوت. هوس د خلکو منځ ته ورغې. دروغ وویل چې په غره کې پټېږي، خو د سین خواته یې مخه کړه. اسرې یوې بندې صندوقچې ته لاره وکړه او لیونتوب لا په شمیرلو بوخت و. او یا یو او یا دوه او یا په یوه سا لګیا و. نور ټول پټ شوي مو. پرته له مینې چې د آینې غوندې حیرانه ولاړه وه او نه پوهېده چې چرته پټه شي. البته ګرامه نه وه، ځکه متل دی وایي چې یوه مینه نه پټېږي او بل وینه. لیونتوب سلو ته نږدې کېده. شپږ نوي، اووه نوي، اته نوي او سل یې لا نه و ویلې چې مینې ناڅاپه د ګلاب بوټي ته منډه واخیسته، ځان یې پکې غلی کړ. لیونتوب چې سلو ویل سترګې پرانیستې، چغه یې کړه، اوس در پسې درځم، پیدا کوم مو. تر ټولو له مخې لټي ومونده، ځکه د ځان د پټولو تکلیف یې نه و ایستلی. بیا یې ښکلا ولیده چې د سپوږمۍ په شپول کې ځلېدله. دروغ یې د کوهي په تل کې، هوس یې د بني ادمانو په ګڼه کې، اسره یې په بنده صندوقچه کې، لنډه ده ټول یې وموندل پرته له مینې. لیونتوب نږدې و چې د مینې له موندلو لاس واخلي. دغه وخت رخه د لیونتوب څنګ ته ورغله. په غوږ کې ورته وویل، مینه د ګلاب په بوټي کې پټه ده. لیونتوب چې نور بې حوصلې شوی و، یو اوږد لرګی راواخیست. د ګلاب د بوټي منځ ته یې ورننه ایست چې که مینه پکې وي زر راووزي، ځنډ ونه کړي. لیونتوب لرګی دومره په شدت سره وخوځاوه چې د ګلاب څو څانګې ماتې شوې او د مینې له خولې د درد چیغه ووته. د مینې له لاسونو وینې بهېدلې او سترګو یې چې د ګلاب د ماتو څانګو اغزین پکې ننوتي وو، څه نه صحیح کول، دا نوره نابینا شوې وه. لیونتوب وویل، وای وای، دا مې څه بد وکړل، اوس لار راوخیا، څنګه دې بینا کړم؟ مینې ورته وویل، نابینا نبینا کېږي، خو که خرا سره کوي ملګری مشه، لارخود مشه. او له هغه رئیسی مینه ړنده ده او لیونتوب د ړندې مینې لارښودنه کوي. افریقا په صحراګانو کې چې هر سهار اوسی لخو برا پاتی لزان سروایی، د دې لپاره چې ژوندۍ پاتې شوم باید د ځنګل تر خورا ډیر چټک زمري هم چټکه اوسو. د افریقا په ځنګلونو کې چې هر سهار زمري راویخیږي لزان سروایی، د دې لپاره چې ژوندۍ پاتې شم راته پکار ده چې د صحرا تر هغې هوسۍ خو چټک اوسم چې د نورو په اندازه ګړندۍ نه ده. دا مهمه نه ده چې فطرت هوسۍ پیدا کړي یو که زمري، مهمه دا ده چې د ژوند په سیالۍ کې باید تر نورو چټک اوسو.
شیر